The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
ستړي مسي وایس اف امریکا دی ودا د دوشنبه یا ګل ورځ کال 2013 د دسمبر د میاشتې ولمسمه نیټه ده. پاکستان کې د سهار 5 بجې سوي دي، افغانستان کې 5 نیمه، او دلته واشنگتن ډي سي کې د اتوار د شپې 8 بجې سوي دي او د دسمبر د میاشتې 14 نیټه ده. خبرونه وړاندې کوونکی زه کلثوم کاکړی ما. خبرونه کې را سره ملګری او سیږي د خبرونو تفصيلات لرو، خو ول درته وړاندې کوو سرټکی. یو پاکستانی چارواکی د نوم نه شدلو په شرط وایس اف امریکا ته ویلي، نن د ګل یا دوشنبه په ورځ به په عرب اماراتو کې د امریکایي چارواکو او افغان طالبانو ترمنځ د افغانستان د سولې په اړه خبرې اترې ترسره کیږي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي، صدر ډونالډ ټرمپ د ترکیې صدر رجب طیب اردوان ته باور ورکړی چې فتح الله ګولن به د هیواد څخه په وشتلو باندې غور کوي.
واویا کلن ګولن چې په یو وخت کې د ترکی د صدر رجب طیب اردوان نږدې ملګری وو، د تیرو 40 کالو راهسې د امریکا په پنسلوینیا ایالت کې په خپل خوخه د جلا وطنۍ ژوند کوي.
د ملګرو ملتونو لپاره د یمن استازي د سعودي عرب په مشرۍ کې ائتلاف او اوسې غنو باندې جوړ کړی دی چې د تیر زیارت یې پنځشنبه په ورځ سوي ډزبندي معاهدې باندې دا عمل وکړي. خو په سنا کې د اوسې غنو یو ویاند وای، د ډزبندي دا معاهده به په رسمي توګه د راتلونکي نه یا سې شنبه دروازه څخه عملي کیږي.
د تیر زیارت په ورځ په سویلن کې د ملګرو ملتونو په منسکټ توپ شوي د ډزبندۍ معاهدې وروستو راهاسي په ګرد خار کې د ګولبارې او هوایي بریدونه رپورټ شوي دي.
اوس د خبرونو تفصيلات. د افغانستان د اوږدې جګړې سیاسي حل لپاره د پاکستان لخوا انتظام سوي امریکایي چارواکو افغان طالبانو غونډه به نن د ګل یا دوشنبه په ورځ په عرب اماراتو کې ترسره کیږي. یو پاکستانی چارواکي د نوم نه شدلو په شرط وایس اف امریکا ته د ګل په ورځ کېدونکې دغه غونډې پخلی کړی دی. افغانستان لپاره د امریکایي صدر ډونالډ ټرمپ خصوصي سلاحکار زلمی خلیلزاد چې په دغه خبرو اترو کې به د امریکایي ډلې مشري کوي، د عرب اماراتو په سرشار ابوظبي کې د طالبانو سره وویني. د دغه پاکستانی چارواکو په وینا، د امریکایي صدر ډونالډ ټرمپ لخوا د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ته لیکل سوی خط وروسته د اسلام آباد دغه کار کې همکاري ته تیار سوی. د افغان طالبانو ویان زبی الله مجاهد په خپل یو لنډ پیغام کې وایس اف امریکا ته پخلی کړی، د طالبانو د سیاسي خبرو اترو ډله به د ګل یا د دوشنبه په ورځ امریکایي چارواکو سره ویني. خو طالبانو ویان د زیاته کړی په دغه غونډه کې به کوربه عرب اماراتو تر څنګ د پاکستان او سعودي عربستان ځینې غړي هم برخه اخلي. د ترکیې خارجه وزیر ویلي، د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ په نږدې ورځو کې د ترکیې صدر رجب طیب اردوان ته باور ورکړی چې واشنگتن د ترکیې یو دیني عالم د ملک سره په وشتلو باندې غور کوي. په کم چې په ترکیې تور لګوي چې کال 2018 کې په ناکامه کودتا کې یې لاس درلود. د ترکیې خارجه وزیر مولوت کاسکوګو د امریکا سی این این بی بی سی ټی وی سره ځانګړې مرکه کې ویلې، د نړۍ 40 شتمن هیوادونو په غونډه کې د لیدو کتو په وخت امریکا صدر رجب طیب اردوان ته ویلې، امریکا د فتح الله ګولن او د نورو ترکیې وګړو امریکا سره په وشتلو باندې واشنگتن کار کوي. وویست کلن ګولن چې په یو وخت کې د ترکیې صدر رجب طیب اردوان نږدې ملګری و، د تیرو 40 کالو راهیسې د امریکا په پنسلوینیا ایالت کې په خپله خوښه د جلا وطنۍ ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د یمن استازي وایي چې سعودي په مشرۍ کې په ائتلاف او سی اغانو باندې جوړ کړی دی چې د تیر زیارت یا پنځشنبه په ورځ سوي د ډزبندۍ په معاهده عمل وکړي. خو په سنا کې د اوسې یاغیانو یو ویاند ویلی دی، د ډزبندۍ دا معاهده په رسمي توګه د راتلونکي نه یا سې شنبې دروازې څخه به عملي کیږي. هوسی پلاوه المصرا ټی وی باندې ښودل سوی یو ویډیو کې دا وسوی ده چې اوسې یاغیانو خدای ته بندر ته نږدې ترسره سوی یو برید پر شا تمبولې دي. د تیر زیارت په ورځ په سویډن کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب سوي د ډزبندۍ معاهدې وروسته راهیسې په ګرد شار کې د ګولبارۍ او هوایي بریدونه راپور سوي دي. او په شام کې د جګړې د اته کال په موده کې د سودان ولسمشر وړمبی د عرب هیوادونو مشر دی چې د دمشق سفر کوي. د شام سرکاري خبری ادارې سنا د راپور تر مخه د شام صدر بشار الاسد د اتوارې یکشنبې په ورځ عمر البشیر ته وایي ډګر باندې شراغ لاست ووي. زیاتره عرب هیوادونه په دمشق کې خپل سفارتخانې وتړلې او بشار الاسد حکومت له خوا یې جګړه غندلې ده. که څه هم د سوډن صدر دمشق ته سفر په اړه سرکاري معلومات نه دي ښکاره سوي، خو سنا خبری ادارې تر مخه دواړو مشرانو صدارتي ماڼۍ کې د سیمې او شام د پرمختیا په اړه خبرې کړې.
The Voice of America دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
Voice of America دیو ودا سرانه خبرونه د واشنگتن ډی سي د استودیو څخه تاسو ته په ژوندۍ بڼه وړاندې کیږي. را سره ملګری او سیږي اوس د خبرونو د تفصيلات وروسته تفصيلي راپورونه تاسو ته وړاندې کوو. د پاکستان یو چارواکي د نوم ناشوبلو په شرط وایس اف امریکا ته ویل دي چې نن یعنې کې د ګول یا دوشنبه په ورځ به په عرب اماراتو کې د امریکایي چارواکو او افغان طالبانو ترمنځ د افغانستان د سولې په اړه خبرې اترې ترسره کیږي. تاسو ته په دې اړه نور تفصيلات زموږ همکار شعیب زاده وړاندې کوي.
یو پاکستانی چارواکي د نوم نه خودلو په شرط وایس اف امریکا ته پخلی کړی چې نن د ګول یا دوشنبه په ورځ به په عرب اماراتو کې د امریکایي چارواکو او افغان طالبانو ترمنځ خبرې اترې کیږي. د افغانستان لپاره د امریکایي صدر ډونالډ ټرمپ خصوصي سلاکار ښاغلی زلمی خلیلزاد چې په دغه خبرو اترو کې به د امریکایي ډلې مشري کوي او د عرب اماراتو په سرخار ابوظبي کې به د طالبانو سره ویني. د دغه پاکستانی چارواکي په وینا د امریکایي صدر ډونالډ ټرمپ لخوا د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ته لیکل شوي خط وروستو اسلام آباد په دغه کار کې همکارۍ ته تیار شوی. د روان میاشتې په پیل کې صدر ډونالډ ټرمپ په یو خط کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نه د افغان طالبانو د خبرو اترو میز ته راوستو کې مرسته غوښتې وه. د افغان طالبانو ویان زبی الله مجاهد په خپل یو لنډ پیغام کې وایس اف امریکا ته پخلی کړی چې د طالبانو د سیاسي خبرو اترو ډله به د ګول یا دوشنبه په ورځ د امریکایي چارواکو سره ویني، خو زیاته کړې ده په دغه غونډه کې به د کوربه عرب اماراتو ترڅنګ د پاکستان او سعودي عربستان ځینې غړي هم برخه اخلي. د جمعې په ورځ د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په لومړي ځل ویلي د افغان طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ به خبرې اترې د دسمبر په 18مه نیټه ترسره کیږي. نوموړي ویلي دغه خبرې به د پاکستان په مرسته کیږي، خو دغه خبرو اترو د ځای په اړه هیڅ نه ویلي. په پیښور کې د تیرو جمعې په ورځ په خپلو خبرو کې د پاکستان وزیر اعظم زیاته کړې وه چې د واشنگتن لخوا د مرستې د غوښتنې وروستو پاکستان دې ته رضا شوی چې د افغانستان سولې په پروسه کې مرستې وکړي. په کابل کې د امریکا سفارت د خالی یشنبې په ورځ د عمران خان د دغه خبرې هرکلی کړی و. د سفارت لخوا خپور شوي یو بیان کې ویل شوي امریکا د پاکستان حکومت لخوا په افغانستان کې د هر قسمه مرستو چې پکې افغان طالبان د خبرو اترو میز ته راوستل هم دي هرکلی کوي. په بیان کې وړاندې راغلی و چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي وړاندې هم د طالبانو په ګډون د نورو اړوند ډلو سره ملاقاتونه کړي او په راتلونکو کې به هم کوي. په پیښور کې د جمعې په ورځ په خپله وینا کې د پاکستان وزیر اعظم ویلي و کچرې په افغانستان کې سوله راځي نو پاکستان ته به د امنیت، اقتصاد او سیمه ییز ثبات په لړ کې زیاتې ګټې ورسي. په خټه افغان زلمی خلیلزاد د افغانستان سولې پروسې په لړ کې دا مهال د سیمه ییزو هیوادونو په سفر دی چې د دغه هیوادونو مرستې ترلاسه کړي. نوموړي د خپل 13 ورځني سفر په لومړیو 14 ورځو کې د پاکستان، افغانستان، روس، ترکمانستان، ازبکستان او بلجیم سفرونه کړي دي. د ستمبر په میاشت کې د خپل کار پیلولو وروسته زلمی خلیلزاد دوه واره په قطر کې د طالبانو سره لیده کاته هم کړي چرته چې وسلوال طالبان خپل سیاسي دفتر لري. واشنگتن د ډیر وخت راسی په پاکستان تور لګی چې په خپل خاورې د افغان طالبانو مشرانو لپاره ورکړي او د دغه هیواد استخباراتي اداره ISI د طالبانو مرسته کوي. واشنگتن بیا بیا د اسلام آباد نه غوښتلی چې وسلوال طالبان د خبرو اترو میز ته راوستو کې د پاکستان خپل رول ترسره کړي. پاکستانی چارواکي بیا وایي په افغان طالبانو یې هغه شان اثر نه دی پاتې څنګه چې په خواو، او زیاتوي طالبان دا مهال د افغانستان په لویه برخه کنټرول لري او ځکه افغان عسکرو ته د جنگ په میدان کې لوی چیلنج جوړ کړی دی. د امریکای یو پوهنتون لخوا خپور شوی یو تازه رپورت تر مخه د افغانستان ولسکلنې جګړه کې نږدې 1.5 لک خلک وژل شوي چې پکې عام افغانان، افغان امنیتي عسکر، او د وسلوالو طالبانو په شمول 2300 امریکایي عسكر هم شامل دي. د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږدې افغان جګړې باندې واشنگتن د 1 ټریلیون ډالر نه سیوا مصرف کړي. خو د افغانستان دومره لوی جګړې وروسته هم طالبانو خپل وسلوال فعالیتونه سیوا کړي او دا مهال د نیم نه سیوا برخې یا خو کنټرول لري او یا پرې جګړه روانه ده. ویل کیږي د افغانستان په دغه اوږده جګړه کې کال 2013 تر ټولو خونړې کال دی چې پکې په زیات شمیر کې عام افغانان او افغان امنیتي عسکر وژل شوي دي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiw.
وایس اف امریکا دغه د سارنی خبرونه تاسو ته د واشنگتن ډي سي د سټوډیو څخه په ژوندۍ بڼه وړاندې کیږي. تاسو ته خبرونه کې اوس یو راپور لرو. په 14 دسمبر د پېښور آرمی پبلک سکول خونړۍ پیښې سلور کاله تیر ورځ پرسوي. هم په دې اړه د ډیوا خبریال عبدالرزاق د په دې پېښو کې د وژل سوي ملک اسامه طاهر د کورنۍ سره خبرې کړې او یو راپور تیار کړی تاسو ته وړاندې کوو.
د پېښور آرمی پبلک سکول د ترهګرې پېښې سلور کاله پوره کېدو وروسته هم په دغه خونړۍ پېښه کې د وژل شوي ماشومانو والدین د دغه غم نه ندی راوتي. د آرمی پبلک سکول سانحه کې د پېښور 15 کلن ملک اسامه طاهر هم په حق رسیدلی و. د ملک اسامه طاهر کشره خور عفیفه ملک وای چې د هغې ورور به د اختر مونځ نه وروسته ټولو نه اول هغې ته د اختر مبارکي ورکوله. ولې اوس هغه سره د میلاوېدو لپاره د مقبرې مخه کوي.
16 دسمبر کو 4 سال هو گئے ہیں لیکن ہمارے بھائی کی یاد اسی طرح ہمارے دل میں ہے. یہ مطلب ایک ایسی چیز ہے جو بھولی جا ہی نہیں سکتی. کچھ بھی ہم کرتے ہیں ہر چیز میں اس کی یاد ہوتی ہے. ہر مومنٹ میں اس کو یاد کرتے ہیں. مطلب اگر اسٹڈی کر رہے ہیں, کھا پی رہے ہیں کچھ, یا کہیں باہر جا رہے ہیں, کہ فیملی کی گیدرنگز وغیرہ ہو رہی ہیں, تو ہر چیز میں اس کی یاد ہمارے ساتھ ہوتی ہے. خاص طور پہ میں عید کی بات کروں گی کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ بھائی اور بابا وغیرہ نماز پڑھ کے آتے تھے اور ہم سے گھر میں عید ملتے تھے, لیکن اب چونکہ بھائی نہیں ہیں تو ہم جاتے ہیں, ہم خود جا کر قبرستان میں ان سے عید مل کر آتے ہیں.
سوخت چی د پیخور په آرمی پبلک سکول ترهګرو حمله وکړه, نو ملک حسن طاهر سوک چی د اسامه طاهر کشر رور دی, وایس اف امریکا ډیو نیوز ته خپل خبرو کې ویل چې د هغه رور او نور مرګري د هغه دړوان دی په ډزو ویشتلې شول, او دا چې د غپی خروستو د ذهني دباو ښکار دی.
زما ډیر مرګري هغه کې شهید شوی, او زما خپل رور هم شهید شوی. یو ور مات شو شاتنه او فایرنګ شروع شو, ټول اما شومان شاته وکړو چې دا خو فرست باندې ٹریننگ دی, نو کې دې چې دا مونږ ته نقلي ګولې ولګي, نو بیا به مونږ ته د خی چې څنګه به فرست ایډ کوي, نو ټول ډېر خوشحاله شاته وکړو. نو بس چې څنګه ما وکړو چې ماشومانو ته لګي ګولې لګېدلې دي او وینوځي, نو ما بیا ایک دم منډه والو بار. یو میډم را دا ټوپه برا کو تو را ته وایي چې دا وګونه نه برک لیکچر دی, نو ما هغه برک واغې ما تم سر باندې ټارګټ کړی او نو ټوپه باندې ولګېدو زه بچ شوم. یو ما
د کال 2014 د دسمبر د میاشتې په 14 نیټه ترهګرو د پېښور په آرمی پبلک سکول حمله کړې وه, او په دغه واقعیه کې د 100 او 150 نه زیات ماشومان وژل شوي وو. د ملک اسامه طاهر پلار ملک طاهر اوان وایي چې د زوی د قتل کېدو وروسته د نفسیاتي مسلو سره مخ دی.
سلور کال تیر شو خو اوس هم بس یعنی یو طبیعت کې یو عجیب غونتی هغه ده. یعنی ډرایونګ کوم هغه کې چې څوک غلطي کوي نه ایک دم هایپر کېږم. او څنګه مخکې آفس کې زما ډیلنګ وو هغه کې هم ډېر اثر راغلی دی. یعنی هغه سے زما سټیمنا اوس نه دی چې څونه مخکې وو. یعنی زه گورنمنٹ جاب کوم ہاسپٹل کے نا وقت تقریباً زما یعنی کم پیشنٹس ہوتا دا ڈیر زیادہ نا اس کم شو بولے چی سڑے کے گم مینٹلی طور باندھے دا واحد دس سانیہ دا دے کے زموں بچے تلی ہو تعلیم لا پارا نا ال تا دیسرا دا ٹارگیٹ کلنگ ہو شو دے کم کولو والا دی یا چا مڑکڑی دی دا سزا
دته ملاو نشو.
د پیخور آرمی پبلک سکول د پیخی روستو د پاکستان عسکری او سیاسی مشرانو د ترهګری مخنیوي په غرض نیشنل اکشن پلان جوړ کړو او د هغې مطابق په هیواد کې یو شمیر شرخوخو ته پانسی هم ورکړی شوه. په یاد سانحه کې د قتل کړی شوي ماشومانو والدین وایي چې د هغې ژوند کې تر هغه وخته پورې سکون او آرام نشي راتلی تر کومه چې په دغه پیښه کې ککړ تنانو ته سزا نه وي ورکړی شوي. عبدالرزاق، وایس آف امریکا، ڈیوا نیوز، پیښور.
دا وایس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے.
د خبرونه کې اوس تاسو ته یو نړیوال راپور لرو. د ترکی د بهرنیو چارو وزیر ویلی دی صدر ډونلډ ټرمپ د ترکی صدر رجب طیب اردوان ته دا باور ورکړی دی چې فتح الله ګولن چې د ترکی وګړی دی او د شل کالو راهیسې امریکا کې ژوند کوي، هغه به د هېواد څخه په وستلو، یعنی که د امریکا څخه په وستلو باندې غور کوي. ترکی په فتح الله ګولن په ترکی کې د کال 2018 ناکامه کودتا تور لګوي. په دې اړه نور تفصیلات تاسو ته د شپږم مومن په راپور کې لرو.
د ترکی خارجه وزیر ویلی د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ په نږدې ورځو کې د ترکی صدر رجب طیب اردوان ته باور ورکړی چې واشنگتن د ترکی یو دینی عالم د ملک نه په وستلو باندې غور کوي، په کوم کس چې ترکی تور لګی کال 2018 کې د ناکامه کودتا په شا لاس لري. د ترکی خارجه وزیر مولود کاوسوګلو د امریکا سی این بی سی ټی وی سره ځانګړي مرکه کې ویلي د نړۍ شلو شتمنو هیوادونو په غونډه کې د لیدو کتو په وخت د امریکا صدر رجب طیب اردوان ته ویلي امریکا د فتح الله ګولن او د نورو ترکی وګړو د امریکا څخه په وستلو باندې واشنگتن کار کوي. واویا کلن ګولن چې په یو وخت کې د ترکی د صدر رجب طیب اردوان نږدې ملګری وو، د تیرو شلو کالو راهیسې د امریکا په پنسلوینیا ایالت کې په خپل خوخه د جلاوطنۍ ژوند کوي، خو واشنگتن رجب طیب اردوان باندې زور ورکوي چې نوموړی به په خپل وطن کې عدالت ته وړاندې کول کیږي او په د کودتا لګیدلو تورونو په اړه به قضیه کیږي. په ترکی کې په کال 2018 کې د ملک پوز د رجب طیب اردوان د حکومت ماتولو لپاره د ټینکونو او هلیکاپټرو سره د ترکی پارلیمان باندې حمله وکړه چې پکې یې په عام خلکو باندې بمباری وکړي. دغه د کودتا کوشش کې 300 پورې کسان وژل شوي وو، خو د طیب اردوان په پوز کې پلویانو هر څه وروستو په کنټرول کې واخیسته. د ترکی صدر رجب طیب اردوان سمدستي په زرګونو شمیر خلکو د نیولو امر جاری کړ چې پکې استادان، صحافیان او ځینې حکومتي وګړي هم شامل وو. د دې ګومان وو چې دا خلک په کودتا کې مرسته کوونکي وو. د دغه ناکامې کودتا وروسته په تیرو دوو کالو کې و او یا زره خلک نیول شوي او 1,60,000 د خپل روزګارونو څخه وستل شوي دي. امریکا او د امریکا پخوانی صدر باراک اوباما ویلی وو چې د ترکی له خوا د فتح الله ګولن په ناکامه کودتا کې د لاس لرلو تورونو په اړه دوی ته پوره ثبوتونه نه دي ورکړی شوي چې ورباندې هغه د امریکا څخه وستل شي. په دوحه کې خبری کانفرنس ته وینا کې د ترکی خارجه وزیر کاوسوګلو ویلي د امریکا د پلټنو ادارې FBI لخوا باوري پلټنې کتلي چې ګولن د ټیکس ورکولو نه ډډه کړي. فتح الله ګولن بیا بیا ویلي چې دا تورونه ردوي چې ګنې د ترکی په ناکامه کودتا کې د ده لاس وو. د ترکی صدر رجب طیب اردوان 13 هفته ویلي حکومت یې تازه هڅې شروع کړي چې پکې به هغه خلک په نښه کوي کوم چې د ګولن مرستیالانو سره لاس امداد کوي.
دا د VOA دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
وایس آف امریکا دی وادا خبرونه کې بل راپور درته وړاندې کوو. د ملګرو ملتونو د یمن لپاره استازي د سعودي په مشرۍ کې ائتلاف او سیاغانو باندې ژغ کړی دی چې د تیر زیارت پنځشنبه په ورځ د دزبندې په موعده دی عمل وکړي. هم په دې اړه په سنا کې د سیاغانو یو ویاند بیا وایي چې دزبندې دا موعده به په رسمي توګه د راتلونکي نهه یا سېشنبه دروازه څخه عملي کیږي. تفصیلات تاسو ته ماوش جلیل پر راپور کې لرو.
ملګرو ملتونو لپاره د یمن استازي مارټین ګریفتس د سعودي په مشرۍ کې ائتلاف او حوثي اغېنو باندې غږ کړی چې د تیر زیارت پر ورځ شوې د ډزبندۍ موعدې باندې عمل وکړي. خو په سنا کې د حوثي اغېنو یو بیان ویلی دی د ډزبندۍ د موعده په رسمي توګه د راتلونکي نهه ورځې نه عملي کیږي. حوثی پلوا المسیرا ٹی وی باندې خودلی شوی یو ویډیو کې داوه شوی چې حوثی اغیانو هدی دا بندر ته نږدې ترسره شوی یو برید په شاتم بولی دی. د تیر زیارت پورس په سویډن کې د ملګرو ملتونو په منسکر توپ شوی د ډزبندې موعدې وروسته رهاسي په ګرد خار کې د ګولباره او هوای بریدونه رپورټ شوی دی.
ولكن للاسف الشديد ان دول العدوان ومرتزقتها
ده حوثي اغينويان محمد البخيتي د اتوار پر زر ميديا ته ویلي چې د سعودي په مشرۍ کې ائتلاف او د دې مرستيالانو په هده د باندې هوائي او ځمکني بریدونه جاری ساتلې دي او دا وایي کړي چې د تیر زیارت ورځې راهسي په دې بریدونو کې توندي راغلي ده. پسنا کې د حوثي اغینو یو ویاند ویلي دي دا ډزبندي به د راتلونکو نه ورځې نه عملي کیږي او زیاته کړه چې دوی تملري سعودي ائتلاف به په خپل ژمنو ټینګ ولاړوي او که داسې ونه شو نو موږ به ورته سخت جواب ورکو. عرب میډیا ویلي دي چې د ملګرو ملتونو بې وسلې سارونکي به د ګل پورس د هده دا ګیر چاپیره پر ځای کړي شي چې د ډزبندې سارنه وکړي. د یمن د بشري حقونو نائب وزیر نبیل عبدالحافظ د سعودي عرب العربیه ټی وی ته د اتوار پر ورځ ویلي دي چې حوثي یاغیانو د هدیدا په سویلي برخو کې ګولباره ته زور ورکړی دی او یاغیانو د تیرو درې ورځو راهسي د هدیدا بندر ګیر چاپی رسیمو کې د شخصي ودانیو باندې بریدونه ترسره کولو او لوټلو ته دوام ورکړي. د نور زیاده کړه چې که حوثیانو په ډزبندۍ عمل ونه کړو نو صدر هادی به جوابي کاروایی کوي.
استهدف التحالف السعودي بقصف مدفعي عنيف
حوثي یاغیانو ملاتړ کوونکي المدائن ټي وي لخوا رپورټ شوی چې په سنا کې یو حوثي مشر په ملګرو ملتونو غږ کړی دی چې سعودي شاهزاده محمد بن سلمان او د عرب اماراتو شاهزاده محمد بن زید دی د ډزبندۍ څارنه وکړي.
ما خوب لزله ما خوب لزله نتیجه ویډی رزر وخیږي د پختو ویل نه وډیر خلق من کرو خیږي.
دا د پختونو نه مرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پختونه ورور خپل علاج د مرض معلوم کا یا خو پتا کی زړه یا بکین سر وخیږي او د پختو ویل نه وډیر خلق من کرو خیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای پښتو لیکي پښتو لولې
امریکا چې ودا اوس تاسو خبرونه کې مطبوعاتي کتنه وړاندې کوو. مطبوعاتو ته کتنه کړې ده زموږ همکار مختار خلیل صاحب.
د نن وصل ویخت کال وړاندې یعنی د کال 1901 او یایم په 14 دسمبر د پاکستان ته دوه پړقه کېدو او د مشرقي پاکستان په ځای د بنگلاديش په نوم د دنیا په نقشه د یو بیل آزاد مملکت د راخکاره کېدو اعلان شوی وو. نن د پاکستان د انګریزي ژبې مشهور اخبار ډان خپل اداریه په سقوط ډاکه لیکلی ده. د ادارې سرخط ته د کال 1901 او یایم یادګیرنه ډان اخبار د خپل ادارې په سر کې لیکي چې د کال 1901 او یایم 14 دسمبر تاریخ به د بریصغیر په تاریخ کې په ډیرو بدو ټکو کې یاد ساتلی شي. په دې تاریخ د بریصغیر د تقسیم تصور او خوب په خونړی توګه تالا والا کړی شو او د بنگلاديش په نوم یو نوی آزاد مملکت جوړ کړی شو. اخبار لیکي چې پاکستان د خپل تاریخ په تیرو لنډو وختونو کې ډېرې سپېړې خوړلې دي، ځکه چې د بنگلاديش د بریدون پس د طالبانو وسلبند یاغي تحریک او بلوچستان کې د جنگیالو راپورته کېدل تر اوسه پورې جاري تحریکونه دي چې د ملک یووالي ته خطرې پېښې کړې دي. کال 1901 او د دې کال واقعات د غیر تقسیم شوی پاکستان د پاره د ناقابل برداشت خونړو واقعاتو سبب جوړ شول. د کال 1901 د 14 دسمبر د بدنصیبه واقعي ورستو دا قسمه واقعاتونه او د ملک او د جنگ د حقایقونه د بلوچستان او د نورو سیمو د خلکو د بچ ساتلو د پاره هر ممکن بندوبسونه او کوششونه کیږي. پدې کار کې د قبایلي سیمو د تازه جوړو قبایلي ضلعو خلکو ته خصوصا پام ګرځولې کیږي. څوک چې د نوې صدای د لومبو شلو کالو راسخ په لسیمه کې جاری بدترین شر فساد سره مخ دي. دان اخبار خپل اداریه کې زیاتۍ کې د پاکستان اولس د کال 1901 د جنگ او د دې جنگ د سبب جوړیدونکو په واقعیاتو پویول مقصود وي، نو بیا د پاکستان حکومت لپکار دي چې د حمود الرحمن د کمیشن رپورت د عام او خاص د کتنې لپاره جاری کړي. د پاکستان موجوده وزیر اعظم عمران خان د وزیر اعظم جوړیدو نه وړاندې او د وزیر اعظم کېدو نه پس هم د هر قسمه معاملو په صفا ستره طریقه د شړلو او اطلاعاتو پوری د خلکو د رسیدو د حق خبره کوي. عمران خان د حمود الرحمن د کمیشن او د ایبټ آباد کمیشن د رپورت پر اخکارا کولو په قامی تاریخ کې د ډیرو مثبت چیزونو اضافه کولی شي، ځکه چې ټول کامیاب ترقی پسند او اولس پلو جمهوری قوتونه د خپلو قومونو د ناکامو د جاج کتنې نه پس عبرت حاصلی او پر راتلونکو وختونو کې د جنگونو نه ځان ساتي او د جنگ د باعث جوړیدونکو کشالو د اوارولو تکل کوي. دان اخبار د کال 1901 د 14 دسمبر په مناسبت سره د لیکلي خپل ادارې په اخر کې لیکلي دي چې په دې کې هیڅ شک نشته چې غربي پاکستان مشرقي پاکستان سره ډیر مهرنه سلوک کړی دی. د موجوده پاکستان سیاسي او فوزي قیادت د کال 1901 د عامو انتخابونو د نتیجو منلو نه انکاریان وو. عمدی انکار مشرقی پاکستان کی اڑے گڑے نور زیاد کرے وو. یقیناً چدی حالاتونا ہندوستان هم ناجائز فائدہ پورتا کا او دا بنگلہ دیش پا بیلولو کی یو اہم کردار ادا کو. د کال 1901 د عامو انتخابونو نه پس د شیخ مجیب الرحمن او د هغه ملګری د یو غیر خونړی سیاسي عمل په ذریعہ روغی تا کینولې کېدې شول. خو د مغربي پاکستان د سیاسي مشرانو ضد او زیل د مشرقي پاکستان د خلکو ټول امیدونه خوري ریکل. د حمود الرحمن کمیشن د رپورت د خورولو او د سنجیده او د پاک ذهن دانشورانه سوچ نه بغیر د یوې تاریخي غلطۍ صحیح جاج کتنه ناممکن ده. که پاکستان ته د پیښو موجوده مسلو په مستقلو بنیادونو اوارول مقصود وي، نو د پاکستان اولس لبا د تیر وخت نه سبق حاصلول لازمی وي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده.
زمون پروگرامونه په ویب پانا او سوشل میډیا باندې لیدې او اورې دیشه.
د ویب پانې پته ده
www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadivaband.
که زمونږه خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
00 202 205 003.